د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نور یاس نوریم لمړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ ده لیندې یا قوس د میاشتې شلمه ده او د دسمبر له لسم سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو د ستاینې تر څنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالی پای ته ورسوي او اور بند وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان او ایران ترمن د هرات د خواف د ریل پټلین رسمن پرانستل کی. ایران ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولای دی. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولای دی. اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین ارزوي ویل سایبری حمله سره مخامخ شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ترمن د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په دغو مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي.
تسهیلات لازم به میهمانان فراهم شده، تدابیر امنیتی گرفته شده،
میلمنو ته لازم اسانتیاوی ورکول شوی، امنیتی تدابیر نیول شوی، مراسم به ډیر په خطو غتر سره شي. او په همدی حال کې بعد دواړو هیوادونو ولسمشران له کابل او تهران د ویډیو کانفرنس لاره په دغه مراسمو کې وینا وکړي.
له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې تیرونې د لومړي ځل لپاره په ازمیښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. چارواکي وایي د ریل پټلۍ په پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرې شوې دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان پروګرام تطبیق چټک شي چې بې وزلو خلکو ته پر وخت مرستې ورسیږي. له ولسمشرۍ مانۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي غنی د ملي دسترخوان په اړه د چهارشنبې په ماښام په غونډه کې وویل، د دې پروګرام په تطبیق کې زنګ د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو د څرنګوالي د تطبیق له کبله رامنځته شوی دی. د خبر پاڼې له مخې د ملي دسترخوان پروګرام د هیواد په یو دېرش ولایتونو کې پیل شوی. تر دې مخکې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي رسنیو ته ویلي وو چې نړیوال بانک د ملي دسترخوان پروګرام چې اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز پر اقتصاد د کورونا وایرس له ناوړه اغېز سره مبارزه ده تمویلوي. ولسمشر اشرف غنی د روان کال د چنګوخ په 28مه نیټه په ټول هیواد کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړی. ټاکل شوی د دغه پروګرام په ترڅ کې تر څلور میلیونه یو لک او اویا زره کورنۍ د دغه پروګرام څخه څلور میلیونه یو لک او اویا زره کورنۍ برخمنې شي چې له دې سره به شاوخوا 90 سلنه افغانانو ته په دو پړاوونو کې د مرستې رسیږي. نن د کازو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ ده. سکال دغه کمپاین د قرنطین پر مهال د زیات شوي کورنۍ تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز و. دا کمپاین په افغانستان کې هم عملي شو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې افغان حکومت باید ښځو ته په ټولنه کې د فعالې ونډې اخیستو زمینه برابره کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین چې د نومبر میاشتې په 15مه نیټه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د پیل شوی و، نن د دسمبر 10مه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی دی. دا کار د واشنگتن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی دی چې د حوثي یاغیانو سیمته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی. حوثي یاغیان په یمن کې د حکومت په وړاندې په جګړه بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه ولیکل چې ایران په کریستوفر هنزل په یمن کې د بشري بحران کې د ده د رول په خاطر بندیز لګوي. تهران دا پریکړه یوه ورځ وروسته له هغې کړې چې امریکا د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران پر استازي بندیز ولګوه. د ایران د بندیز په نتیجه کې به په دې هیواد کې د یمن لپاره د امریکا د سفیر هر ډول شتمني کنګل کیږي. خدای اقدام تر ډیره سمبولیک بڼه لري. د ایران د استازي حسن ایرلو په وړاندې د بندیز دا اعلان د اعلان په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل له حوثي یاغیانو سره د ایران ملاتړ په یمن کې جګړې ته لمن وهلی او د دې هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د اروپای ټولنې هغه ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي وای له سایبری حمله سره مخامخ شوې. امستردام میشته د اروپای ټولنې د درملو دغه ادارې په داس حال کې د سایبری حمله راپور ورکړی چې اروپای هیوادونه په ډیره لیوالتیا واکسینونو ته سترګې په لاره دي. په دغه هیوادونو کې یو هم جرمني دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غواړي د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر ضد نور سخت اقدامات وکړي، خو د جرمني بایو ان ټیک او د امریکا فایزر د درملو شرکتونه وروسته په یو اعلامیه کې وویل چې څېړنو کې موندلې چې ځینې اسنادو ته غیر قانوني توګه لاسرسی شوی دی. د حمله وروسته له هغې کېږي چې بریتانیا په جولای میاشت کې له کرملین سره اړوند سایبري مجرمین تورن کړل چې د کورونا وایروس د واکسین پر تحقیق کوونکو لابراتوارونو او مرکزونو سایبری حمله کوي. وی امریکایي ورځپاڼې هم راپور ورکړی و چې هکرانو د واکسینونو پر ګڼو شرکتونو د حملو هڅې کړې وې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړ درجه و چټي یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه یو لس چټي منفی دوه. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه سوالس چټي درې. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه و چټي یو. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه تلس چټي پنځه.
نجا صفای وچې د افغانستان د څو خورونو د هوا د حالاتو اټکل او وراو. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو کې د ورستیو پرمختګونو د ستاینې ترڅنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او اوربند وکړي. په کندهار کې د میرمن په نوم د ښځو راډیو د بی پولي خبريالانو د ټولنې د 2020 کال د بیان د ازادي نړیواله جایزه وګټله.
تاسو هم د اوس له میرمن راډیو سره ملياست.
د غزنی مرکز ته د دې ولایت له نورو ولسوالیو د جګړو او نامنه ول عمل کړه شوی کډوال وای په بد حالت کې ژوند کوي.
تام راسته غوړم چې ولادو ته یو نه پکار پیدا شي او شای یو سره نه خوشاله شوی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د پولن ولسمشر وایي اروپایي ټولنه توافق ته نږدې شوي چې پر د دې ټولنې پر بودیجې توافق سره وکړي او هغه تصویب کړي. او د ژوند رنګونو کې به د کابل کې له یوه هټۍ والا واوري.
دلته شفغاني مخ د خلک ترخته شی نه راوړي کنه، ښه شی راوړي دلته اخلي مریضان ته.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تکنیک همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو د افغانستان د سولې په برخه کې د ورستیو هڅو د استایلو ترڅنګ له دوړو لور غوښتي چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او اوربند وکړي. ناتو وایي په ځانګړې توګه د طالبانو تاوتریخوالي د سولې بهیر ته زیان اړوي. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
ناتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د مذاکراتو د طرز العمل په اړه ورستۍ توافق او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې جوړېدل د سولې پر لور مهم ګامونه بلل دي. دغه ائتلاف وایي چې سوله د افغانانو ښکاره او پراخه غوښتنه ده. ناتو د سولې د مذاکراتو له لورې غوښتي چې تاوتریخوالي ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي او د هر اړخیز او دایمي اوربند له لارې د یو بریالي افغانستان په خاطر چې هم له ځان او هم له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې به اوسې مذاکره وکړي. د ناتو په وینا په ځانګړې توګه د طالبانو د حملو له کبله رامنځته شوي تاوتریخوالي د سولې بهیر ته زیان اړولی دی او دا تاوتریخوالي باید ژر تر ژره ودرول سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې له پروسې د ناتو د ملاتړ هرکلی کړی دی او له افغانستان سره د دې ایتلاف اوږدمهاله ملاتړ ستایلی دی. ناتو وایي تر څلور لسیزو جګړې او کړاو وروسته سیاسي حل لاره د افغانستان د سولې لپاره یوازینۍ هیله ده. افغان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او اوربند یې د خپلو لومړیتوبونو په سر کې ټاکلی دی. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری تیره اونۍ د دواړو ټیمونو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د چوکاټ پر سر تر توافق وروسته ازادي راډیو ته ویل چې په اصلي ایجنډا کې به له مقابل لوري څخه د جمهوری افغانستان او افغانانو لومړی غوښتنه اوربند وي. خو طالبانو مخکې ویلي چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو څخه یو دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ویلي چې د مذاکراتو دواړه لوري د سولې لپاره رښتینو هڅو ته ژمن دي. ناټو هیله څرګندوي چې د مذاکراتو په نتیجه کې به یوه داسې موافقه رامنځته سي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو، کوچنیانو او اقلیتونو حقونه خوندي سي او تضمین به کړي چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي. ناټو او شریکانو یې له افغانستان سره د خپلو ژمنو تر څنګ پر خلکو او امنیتي ځواکونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د خپل حضور په اړه سلا مشورو ته دوام ورکوي او د اړتیا په صورت کې به د شرایطو په پام کې نیولو سره امکان ولري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په خاطر خپل حضور تعدیل کړي.
و موردل چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمن د سولې په خبرو کې د ورستیو پرمختګونو د ستاینې تر څنګ له دواړو لورو غوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالې ته د پای ټکه کېږدي او اوربند وکړي. په افغانستان کې د څه باندې څلور لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوي د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړی دی. خو په افغانستان کې په تیرو او څلوېختو کلونو کې د شخړو او جګړو په ترڅ کې ډېر جنگي جرمونه هم شوي. پرون د دسمبر 9 د نسل وژنې د قربانیانو یاد درنښت او د دې جرم د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره هم برابر و. دا چې په افغانستان کې څه ډول په دې جنگي جرمونه شوي دي او آیا په افغانستان کې نسل وژنه شوي کنه، زما همکاري فریبا ظاهر د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره په دې اړه مرکه کړې.
د هغه تعریف له لحاظ چې د ملګرو ملتونو په کنوانسیون کې واضح ده، د هغه لمخې په افغانستان کې نسل وژنه شوې ده، په خصوصا په د کورنیو جګړو په وخت کې. تاسو وکتل چې هیواد او حتی ولایتونه په مختلفو جزیرو باندې تقسیم و، هر قوم یا د هر مذهبي ډلې یا د نور سیاسي ډلو خپل ارخونه معلوم و، د یو بل ساحو ته نشو تللی یا بل چې یو بل په ساحو باندې به یرغل وکړلو. هلته به ډېرې خلک وژل، ماشومان خزي، هیڅ باندې رحم نه دی کړی.
لال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دغه مسایلو ته چې په افغانستان کې سوي دي دته بشري جرمونه ویلای سي، ځکه دوی وایي چې نسل وژنې نوم ک پرېږدو د پراخ او مسلکي څېړنو ته اړتیا ده. نو دوی وایي چې نسل وژنه دته نه سوي بلکې بشري جرمونه یادولای سو.
ګوره، په خوشحالۍ سره چې زه د هغه د اخري خبرې سره متفق یم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پراخه څېړنې سرته نه دي رسیدلې، نه د ملګرو ملتونو د خوانه، نه د نور بشر د حقوقو د نهادونو د خوانه. دلته په افغانستان کې دومره وخت امنیت نه دی راغلی، دغه امکانات هم د افغاني نهادونو په لاس کې نشته دي، او نړیوال بنسټونه چې په دې اړوند باندې مسؤلیت په غاړه لري لکه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه، د هغې سرنوالي یا ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا یا ورته نور نهادونه دي، هغه چې امکانات لري هغه تر اوسه پورې په دې اړوند باندې تمبلی کړې ده. دغه څېړنې یا سرته نه رسولي یا په افغانستان کې د دې څېړنې لپاره زمينه نه ده مساعد شوې. دا بله خبره ده چې موږ څېړنې نه دي کړې او موږ د دې نه سترګې پټې کړې چې په افغانستان کې نسل وژنه نه ده شوې. بالکل زه د دې د کمیسیون د دې خبرې سره موافق نه یم. په افغانستان کې که نسل وژنه نه وشي وي نو هزاره ولې پښتون وژلو، پښتون ولې هزاره وژلو، هزاره ولې تاجک وژلو، تاجک ولې ازبک وژلو، ازبک ولې پښتون وژلو. دا نسل وژنه نه ده، دین نور سوي نسل وژنه که یو بل تعریف دوی ورته ورکوي چې هغه په ملګرو ملتونو په سندونو کې نه وي او د ځانه تعریف کوي، هغه بل خبره ده.
بله لال صاحب، بیا هم پر همدې مسله باندې زه ټینګار کوم. کله تاسو هم تایید کړل چې پراخه او مسلکي څېړنې په دې برخه کې نه دي سوي، نو دې اصل ته په پام سره د کوم معیارونو لمخ موږ ویلای سو چې دا نسل وژنه ده؟
ګوره، په مجموع کې مونږ دې ته ویلې شو چې دغه دومره خلک تقریبا تر 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون خلک په افغانستان کې مړ شول او همدغه سي مایوب شول، همدغه سي کورنۍ در پدر شول. تاسو اوس هم ګوره، یو بل مثال زه در کوم چې په ډیره ولایتونو کې ځینې قومونه د نورو قومونو د هدف ګرځیدلې دي، هغه وسپل زاین ته نشته، د هغه ځمکې غصب دي، د هغه کورونه غصب دي. همدغه د یو قوم د بل قوم په مقابل کې، یا د یو مذهب د بل مذهب، یا د یو سیاسي ډلې د بل سیاسي ډلې په مقابل کې. دغه ته هغه تعریف چې د ملګرو ملتونو د کنوینسیون په دویمه ماده کې شوی دی، دغه په د هغې په رڼا کې زه دا خبره کوم.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لالو چې د دسمبر 9 د نسل وژنې په اړه خپل نظر را سره شریکاو، له دې پلوه چې آیا په افغانستان کې په تیرو باندې څلوېښتو کلونو کې نسل وژنه شوې ده انکنه جنګي جرمونو موضوع خو راپورته شوې او هغه له مختلفو لورو هم تایید شوې. ښاغلی لال وایي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په دې هیواد کې نسل وژنه هم شوې ده.
آزادی خبری مجله اوری
د سهار وبجی او شپارس د خېدی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. افریبا ظاهر ته بغښ شو.
ګارډین رسپانې په دې اړه یو مطلب لیکلی چې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن ته خبرداري ورکړل شوی چې هیواد یې مکلف دی په افغانستان کې د جنگي جرمونو د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. رسپانه زیاتوي د بشري حقوقو د څار ادارې موریسن ته لیکلی چې د حق ورستۍ خبرو خوښی نه کړي. موریسن ویلی حکومت په اوسنۍ مرحله کې افغان کورنۍ ته د تاوان په ورکولو غور نه کوي. د استرالیا د دفاع وزارت په راپور کې د دې هیواد د ځنګړو ځواکونو یو ډله د افغانستان په خاوره کې د لشتلجه نه دي شو کسانو د وژنې مسول بلل سوی ده. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان جنرال ریک بور په دې وروستیو کې ویلي چې ډیر لستنه استرالیي سرتیری به شایي د همدې پیښې په تړاو له دندې لرې سي. د بشري حقوقو د څار بنسټ له سکاټ موریسن څخه غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پیښې په تړاو له لوړ پوړو قمندانانو څخه د تحقیق زمينه ځنګړي پلټون کې ادارې ته برابر سوي وي. په دې خبرداري کې د حقیقت په ترڅ کې د هر ډول سیاسي او پوځي مداخله پر مخنیوي ټینګار شوی دی. په افغانستان کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې موریسن ډاډ ورکړی چې عدالت به پلی شي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو اډو په ایستلو سره د ځمکې پر سر د دعوا میراث له ځانه پرېږدي. د ورسپانې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف ځمکې نیولې او سلګونه پوځي اډې یې پرې جوړې کړې دي. ورسپانه زیاتوي ډېری دغه ځمکې اوس د افغان ځواکونو په اختیار کې دي. نیویارک ټایمز لیکي کلیوالو خلکو د زیانونو د تاوان اخیستلو او د خپل ملکیت د بیرته ترلاسه کولو لپاره کلونه مبارزه کوي. ورسپانې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د یو اوسیدونکي جمال خان له قوله لیکلي چې وایي ځمکه د کورنۍ یوازینی اقتصادي سرچینه وه. لیکوال د جمال خان له قوله وایي چې شاوخوا لس کاله د مخه زرهي موټر یو ورځ ناوخته د جوارو پټیو ته ننوتل او سیمه یې په اغزن تار کلا بند کړه. نیویارک ټایمز د جمال خان په حواله لیکي چې وایي دا د دوی شخصي ځمکه دي، نو څنګه دغو پوځیانو په سمدستي ډول ونیولې؟ د جمال خان په خبره ځواکونو نور په دې اړه څه ونه ویل. ورسپانه لیکي له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي ځواکونو د وتلو سره سره لا هم هغه ملکیتونه چې هغوی نیولي وو خپلو څښتنانو ته یې بیرته نه دي ورکړل سوي او په بدل کې د ځمکې افغان ځواکونو ته انتقال سوي دي. د ورسپانې په لیکنه د پینتاګون یو ویان راب لودویک د ځمکې پر سر د دعوا پوښتنه د افغانستان حکومت ته راجع کړه. لیکوال زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت له پرله پسې غوښتنو سره سره په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په کندهار کې د میرمن په نوم د ښځو لپاره ځانګړي محلي راډیو چې د میرمنو لخوا د میرمنو لپاره خبرونه کوي د بی پولي خبريالانو ټولنې لخوا د 2020 کال د بیان د ازادي نړیواله جایزه ترلاسه کړه. له کندهار صادق رښتینې پری رپورت لري.
تاس هم دا اوس له میرمن رادیو سره ملياس
چې د میرمن په نوم د دغه رادیو بنسټ شاوخوا نه کال وړاندې د مریم دورانی په نوم یوې 15 کلنی ځواني افغاني میرمنې کښې شوت چې د میرمنو لخوا په سیمه ایزه کچه 4 ساعته د ښځو پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري. د میرمنو لپاره په دغه ځانګړي محلي رادیو کې شاوخوا لستنې انجنې کار کوي چې د چهارشنبه په ورځ د بی پول خبريالانو سازمان لخوا د 2020 کال د تاثیر لرونکي رسنۍ په توګه جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه د چهارشنبه ورز د تایوان په مرکز ټاپی کې اعلان شو. مریم دورانی د دغه جایزې تر اعلان ورسته ازادي راډیو ته وویل چې ډیره خوشاله ده چې جایزه ترلاسه کوي.
طبیعتاً بسیار احساس خوشی و شادمانی میکردیم.
طبعا زه او زما همکاران د خوشی او خوشحالی احساس کوو چې زموږ یوې محلي راډیو پر نړیواله کچه جایزه ترلاسه کړه.
بینالمللي به داس بیاره.
مریم دورانی تر دې مخکې ازادي راډیو ته د خپل راډیو پروګرامونو په اړه ویلي و چې د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیر پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشی جامعه هنوز
در ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. دا حساسیتونه په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
ولسوالی و خرجات هنوز هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي رادیو ترڅنګ د خدیجه دلکبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب کتابتون او د اسریز د کلب بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپلو دغه فعالیتونو له کبله څو ځله په نړیواله کچه ستایل شوی او زیاتې جایزې ترلاسه کړي. د بیپلو خبریالانو سازمان لخوا د مریم دورانی محلي رادیو د 2000 کال د تاثیر لرونکو رسنیو د جایزې ترڅنګ په دوه نور برخو کې یوې روسي خبریالۍ ته د زړورتیا او د مصر یوې خبریالۍ ته د بیان د ازادي جایزې اعلان شوی.
د غزنی مرکز ته د دې ولایت له ولسوالیو او لرو پرتو سیمو څخه د ناامنیو او جګړو له امله کړه شوي کډوال وایي په بد حالت کې ژوند کوي. دوی له حکومت او خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دغه یا قسم ده ته تاسو خو څه به په مخابره کې دوه ورځې ماته ځلسه ټوډې نه وې سر کړې مو
دا مېمنه ده. مېمنه د غزنی ښار ته څیرمه په علي لاله سیمه کې په یو زاړه او کندواله سرای کې خپل واتو اولادونو او ناروغ میړه سره ووسی. دا کورنۍ په داسې خونه کې ژوند کوي چې کړکۍ هندارې نه لري. دا سرای په یو کونج کې کثافات پراته دي. تر لسو پورې چرګې چرګان پکې ګرځي. په یو وچه ونه پورې په ځنځیر سپای تړلی. دغه کورنۍ د جګړو له امله له اندړو ولسوالۍ څخه دلته راکډه سوې ده. میمنه وایي تر اوسه پورې په دې سړه هوا کې په کیژدۍ کې اوسېده، خو له څو ورځو څخه دغه زاړه سرای ته راکډه سوې ده. میمنه وایي ژوند یې ستونزمن دی، اولادونه ورپسې دي. تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. دا له دولت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. میمنه وایي د نورو خلکو له کورنو یو څه راټولوي، اولادونه او ځان په ساتي. دا یوازې میمنه نه ده چې کډوالۍ، جګړو او بېوزلۍ ترې هر څه اخیستي، بلکې په غزنی کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم اوسي. جمیله بله کډواله ده. هغه په یوه سړه او باراني ورځ د غزنی د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې په تمه ولاړه ده. دا وایي له خوږیانو ولسوالۍ څخه د غزنی مرکز ته له جګړو راکډه سوې شپږ تنه اولادونه راپسې دي. کونډه یمه، میړه مې د جګړې تورې بلا خوړلی.
ماشومان را پاتې دي، کور مې همسایه یمه، هغه خانه نه لرم، یو کرایه ورکوم. دي مرسته ده، مرسته غواړم چې اولادو ته مې یو پکار پیدا شي، یو شی، یو سړی مې کو شهید شوی.
په غزنی کې تر وخت مخکې واورې بارانونه ورېدل او سلزګي زیاتېدل. هغه څه دي چې دغه خلک یې نور هم اندېښمن کړي دي. دغه کډوال وایي له دې امله چې په کورونو کې د خوراک او سون لپاره څه نه لري ژوند یې خراب او ماشومان یې په ناروغیو اخته سوي.
ازادي راډیو اورید سهار و بجې او څلور شپږ دقیقې کېدونکې لري. اوسم یو نړیواله موضوع د پولند ولسمشر وای اروپאי ټولنې توافق ته نږدې شوې چې د دې ټولنې بودیجه تصویب کړي. تر اوسه د پولند او د غراز هنګری د دغه بودیجه له تصویب سره مخالفت کوي. مللی بشیر نور جزات اوروي.
د پولند ولسمشر اندری دودا پرون ویل چې اروپای ټولنه یو توافق ته نږدې سوی چې د دې ټولنې د بودیجې او کرونا وایروس اړوند د ژغورنې پلان په اړه د پولند او هنګری لوي ټو ډډه وکړي. د لخپل چکی سیال میلوش زیمان سره پرون په پراګ کې د خبرو پر مهال خبريالانو ته ویل چې د اروپای ټولنې د بودیجې په اړه د توافق یو طرحه او یو مشروط میکانیزم ستا. وارسا او بوداپست ویلی چې د 1.8 تریلیون یورو بودیجه به ویټو کړي. په دې بودیجه کې 550 میلیارد یورو هغه پیسې هم شامل دي چې اوشت غړي لرونکي دا ټولنه د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر مهال اقتصادي بحران وژغوري. هنګری او پولند دواړو د اروپای ټولنې د قضا، رسنیو او غیر دولتي ادارو له خپلواکۍ څخه د سرغړونې په خاطر د دې ټولنې تر تحقیقاتو لاندې دي او د اروپای ټولنې له بودیجې او کورونا وایروس له فنډ سره اړوند قانون د یوې نوې مادې له کبله یې لسګونو میلیارد یورو ته د لاسرسي مخه نیول کېدای سي. په یو جلا مورید کې د پولند یو بل چارواکي په وارسا کې د نوم نشودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دواړو هیوادونو مخکې د اروپای ټولنې د جرمني له مشرتابه د بودیجې و طرحه منلې او اوس سترګې په لاره دي چې نیدرلند او نور منتقد هیوادونه یې هم تایید کړي. دا مسئله به د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په لسمه د خبرو موضوع وي. د اروپای ټولنې د اقتصاد کمشنر پاولو جنټیلونی دواړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې که دوی له خپله مخالفته لاس وانخلي اروپای ټولنه آماده ده چې له دوی پرته پریکړه وکړي. د ویلي چې هنګری او پولینډ ته دې روښانه وي چې اروپای ټولنه به ویټو ته سر ټیټ نه کړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دسمبر په 4مه نیټه ویل چې بوداپست په د قانون عملی کولو له مادې سره توافق ونکړي. د ویل چې موږ غړي هیوادونو ته روښانه ویل چې له دوی پرته مخکې ځو، خو ډاډه یم چې په پای کې به یو توافق وسی.
یو ځل بیا پام وکړئ څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جلانی فرهاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی په دغو مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایروس خپرې شوې دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان پروګرام تطبیق چټک شي چې بېوزلو خلکو ته په وخت مرستې ورسیږي. ټاکل شوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4 میلیونه یو لک او یا زره کورونو پورې ورسیږي چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دوه پړاوونو کې د مرستې رسیږي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځنۍ کمپاین وروسته ورځ ده. سکال دغه کمپاین د قرنطین په مهال د زیات شوي کورنۍ تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز و. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولې. دا کار د واشنگتن د هغې اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثی اغیانو سیمې ته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولې و. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوې امستردام میشتې. د اروپایي ټولنې د درملو دغې ادارې په داسې حال کې د سایبري حملې راپور ورکړی چې اروپایي هیوادونه په ډېره لیوالتیا واکسینونو ته سترګې په لاره دي.
دا ژوند رنگونه.
سلام، نوم دې څه ده؟
نوم یې اجمل ده.
اجمل، څونه موده کیږي چې دغه خوراکي مواد د صحت طفل شفاخانه مخې ته خرڅي؟
نه لاس کاله شو.
نو نه لاس کاله څنګه دا شین خلک درناخلي؟
والله خو خدای خلک مریضان ته وړي کنه، لک لک وړي کنه، داسې کار نه ده. خو خدای
بیا څنګه نور خوراکي توکي څنګه نه راوړي؟ یوازې جوسونه راوړي.
نه پریدي دلته پولیسان نه پریدي.
پولیسان دې دلته نه پریدي. نو اوس خو یې دغه دی پریښی کنه، ډېر شیان دې راوړي.
همدغه پریدي، بل شی نه پریدي، د خوراکه به دلته نه پریدي.
څونه د ورځې 2 روپۍ په دې کار کې پیدا کوي؟
آیا 2.5 سوه یو نیم سوه د شیان کېږي کنه.
دغه ډېری درنه مریضان اخلي کنه، دغه سې نور خلک هم درنه اخلي؟
دلته مریضان اخلي.
خلک ډېری شکایت کوي، وایي کوم شیان چې د سړک په مخ باندې خرڅېږي تاریخونه یې تیر دي، څنګه د دوی تاریخونه خطر
نه؟ دلته شفاخانه مخ د خلک تاریخته شی نه راوړي کنه، ښه شی راوړي دلته اخلي مریضان ته. ټول مریض ته وړي، ډاکټر ته وړي، د شیان ته وړي، تاریخته دلته نه خرڅېږي.
بیا څنګه دلته چې ته اوس سودا خرڅوي، یو نیم ډاکټران یې درنه لکه چې اخلي؟
وو ډاکټران هم اخلي.
ډاکټران څنګه پیسې درکوي؟
وو پیسې ورکوي.
او دا امنیتي ځواکونه هم دلته ډېر دي، دوی څنګه دي درنه اخلي؟
و اخلي په پیسې ورکوي.
ډېر ښه، پیسې درته درکوي. له خپل کار دي څونه راضي یې تر اوسه؟
شکر ده کنه، دا شکر ده کنه، راضي په کار.
کله د ملانه د تړلې چې یو بل کار شروع کړي کې دی ګټه دونه ډیره نه ده؟
ولا نه ده، کار بار نه ده، ټول بیکاری ده، نرسه وکړه.
کار یې لمخې کوي؟
کنه بیکاری نه کنه.
بیا د کور خرچه په دې باندې برابرې کی؟
ولا نه برابرې کی، سبب وایم درته. فون 2 درې ورونه لګ لګ 201 کوي، سل یو کوي، سل بل کوي، تاسو کې کار وکړو سبب.
اها، کور دې څنګه؟ کور دې کرایې ده که کور دې خپل ده؟
کرایې ده، شپږ سره.
شپږ درکړه. اها، ډېر ښه. شپږ زره کرام ورکوي، او دینه بیا دونه خو پیدا کیږي چې دې کرام ورکي او کور
مجبورې خلک نرسه وکړي. بل کاروبار خو نه لري، بل کاروبار وکړم داسې ده کنه.
څنګه واده دې کړی؟ ماشومان بچیان لري؟
او 2 دانې لرم، 5 کاله شوی.
ډېر ښه، ډېره مننه.
خیر سه.
داود جون رنگونه په هم دې سره د خبري مجله هم پایتر سی ګلاز دې له سره اوسې زمو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مقیم نائب تسپارم چې نوې سلو تر غلې اوراتون کې خبري مجله مختوړي نائب صاحب خره خلاص
جوړ بشین زنده بشین نوري صاحب مونده نه بشین.